ازادي راډیو اورېد سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت جنرال جان مک نیکالسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه نومولی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت په 2015 میلادي کال کې نه دی توانېدلی چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی په حقیقت څه دی پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا حکومت جنرال جان مک نیکالسن په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان نومولی دی. یو شمېر ولایتونو والیانو وایي ولسمشر سره د ښې حکومتولۍ په برخه کې د مرستو او همکاریو ژمنه کړې ده. په بهرنیو خبرونو کې هم اورئ چې د ایران ولسمشر تېر ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسید. پوره خبرونه. امریکا حکومت جنرال جان مک نیکالسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان نومولی دی. که چیرته جنرال نیکالسن له مشرانو جرګې د باور رایه واخلي، نو دی به د جنرال جان فرانسیس کامبل پر ځای وټاکل شي. امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کاک تیره شپه رسنیو ته وویل جنرال نیکالسن د افغانستان له حالاتو ډیر باخبره دی.
Lieutenant General John Mick Nicholson is an accomplished soldier.
Alika Kwe posi General John Nicholson pa bashpara mana aw sartira da pa Afghanistan aw nari ki pra khata tajruba lari aw pa haraka chay da swakuno mashri kari da. America da dafa wazarat wayan pa khabari gonda ki da dafa wazir Ashton Carter ha galikana wulo sa che pa ki da General Francis Campbell da khidmatuno ustayana shwi wa. Tama da che urusta tardi yow nim che yow nim kal General Campbell pa Afghanistan ki karo kur taqawud wakhli. د یو شمېر ولایتونو والیان وایي چې ولسمشر سره د ښې حکومتولۍ په برخه کې د مرستو او همکاریو ژمنه کړې ده. د هیواد وو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، زابل، پنچیر، جوزجان، غور او بلخ والیانو نن په کابل کې په یو غونډه کې د ولسمشر سره د خپل لیدنو جزئیات ورکړل. دوی ویل چې ولسمشر سره د خپل ولایتونو ستونزې شریکې کړي او هغه هم په خپل وار د ستونزو د هواري ژمنه ورکړي. د یادو ولایتونو چارواکو ویل ولسمشر د لوی لارو د امنیت، سیمه ایز ادارې او نور اصلاحاتو لپاره د همکاري ژمنه کړې ده. د کرکټ د نولس کلونو په نړیوال جام کې افغانستان او پاکستان خپل لومړی لوبه پیل کړی ده. د لوبه کې افغانستان لومړی بیټینګ کړی دی او خپل ټول لوبغاړي په 26 منډو په 1/8 اور کې للاسه ورکړي دي. په دې ترتیب د پاکستان ټیم د 1/8 منډو د ګټلو لپاره دویم بیټینګ وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو دغه لوبه ته ښه چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ ملګرو د دغه سنې لپاره پوره تیار ده او ان شاء الله زموږ ته هم امدا ده چې د پاکستان په وړاندې وکولی شي بریا ترلاسه کړي او خپلې وړتیاوې پیژني. بیا هم خوښي ورته برخه کړي.
افغان ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې له سریلانکا او کاناډا سره هم لوبه کوي او بل دور ته د وټلو لپاره باید دوه ټیمونه له دغو دړو مات کړي. د نړیوال جام لوبي تیر ورځ پیل شوې چې کوربه بنگلاديش جنوبي افریقا او انګلستان ته په لومړی چې کوربه بنگلاديش جنوبي افریقا او انګلستان فیجی ته په لومړی ورځ مات ورکړي ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ مرکز پی وی اعلامیه کې د هلمند په ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې پر کارکونکو شوې برید په سختو ټکو غندلې. د ګریشکول سوالی په اوازان سیمه کې تیر ورځ د دفاع په نوم د ماین پاکۍ د موسسې پر موټر وسلوالو حمله وکړه چې څلور ماین پاکان پکې ووژل شول، درې ټپیان شول او یو تنی تری تم ده. دا و د افغانستان خبرونه. تر لنډې د مورسته د سیمه نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی د ایران ولسمشر تیر ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسید. پاریس ته له رسیدو وروسته حسن روحانی رسنوی ته د خپل سفر د هدف په اړه داسې وویل:
ما خواهان یک رابطه خوب با
ولسمشر روحانی وی موږ غواړو چې له اروپایي ټولنې سره د فرانسې په ګډون ښې اړیکې ولرو. زما د سفر یو هدف د دوه اړخیزو اړیکو ټینګېدل دي. د داسې اړیکو چې د دواړو هیوادونو ته ګټې ورسیږي. که خدای غواړي موږ به وتوانیږو چې په دې سفر کې د دغو اړیکو په لور وړاندې ګامونه پسې واخلو.
قدم مهمی گام به پیش برای رابطه خواهیم برداشت.
تمه ده چې حسن روحانی بل فرانسې سره یو لړ اقتصادي تړونونه وکړي په دې کې د 144 مسافرونکو ایربس الوتکو اخیستل او د فرانسې د پيژو موټرو په جوړیدو کې شراکت هم شامل ده. فرانسوي چارواکي وایي د پيژو او د ایران د خودرو شرکت ترمنز شراکت به د تلار هواره کړي چې د 2018 کال لپاره له ایران 200 پيژو موټر تولید کړي. روحانی تیر ورځ فرانسې ته ترتګ مخکې په روم کې وویل چې دا ممکنه ده چې تهران له امریکا سره هم اړیکې خي کړي. پینزو خزینه ځان مرګو د نایجیریا په شمال کې د شمال ختیځ سیمې د چیبوک په سیمه کې تیر ورځ حمله کړې ده. امنیتي چارواکو په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او تر ډیر شو ډیر ټپیان شوي دي. امنیتي ځواکونه د هغو دوو میرمنو په لټه کې دي چې داسې فکر کوي چې هغوی له ځانوژونکو سره تر برید لږ مخکې او ځای وي بیا ورکه شوي. لومړی ځانوژونکې یو ځوانه ښځه و چې حجاب یې کړی و دی د سبزیو د مارکیټ مخې ته پر عام سړک هغه وخت خپل چاودیدونکي مواد وچول چې پوځیانو ودرول. درې نورو د مارکیټ دننه یو بل پسې 14 وکړي. پنځمه 14 د خار په خوله کې لامنيتي پوسټي سره وشوه. په چیبوک خار کې اکثریت ایسویان مشتي. دوی بوکو حرام ډله تورنوي چې دا 14 کړي دي. بوکو حرام د مسلمانو یو افراطي ډله ده چې د چیبوک له خارې د 2014 کال په اپریل کې د یو خونځي 350 تخولي وي. لدی ډلې یو شمیر وژغورل شوی او 219 زده کوونکي لا ورکی دي. د سویډن د کورنۍ چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري چې تر اتیا زرو پوری پناغښتون کې له هیواد وبس چې تیر کال سویډن ته ورغلی او د پناخښتو غوښتنې رد شوې دي. د سویډن رسنۍ د اندرش انګوار ایګمن له قول خبرو کوي چې ویلي دي دوی له هیواد د شپیتو زر کسانو د استلو مسأله چېړي خو کېدای شي چې د غشمیر تر اتیا زرو لوړ شي. د هغه په وینا حکومت پولیس او د مهاجرینو د ادارې اړوند چارواکو ته دند سپارل چې بیرته خپل هیوادونو ته د غورت شوی پناغښتون کو د لیګلو چاري تنظیم کړي. تیر کال سویډن ته له 1200 زرو زیات کسان ورغلي چې د دې هیواد د نفوس په پرتله ټول لوی شمیر دی چې د اروپای هیواته په خپل خاور کې منی. د نګدی شپیتو زر پناغښتونکو پر دوسیو غور شوی او په سلو کې له 500 زیاتې رد شوې دي. سویډن ته د ورغلو پناغښتونکو ډیره برخه افغانان دي. د سړی هوا سره سره اروپا ته د کډوالو پناغښتونکو د تلو بهیر روان دی. د ملګرو ملتونو د احصایې لمخې روان کال له پیل راهیسې یوازې یونان ته له 600 زیات پناغښتونکو او کډوال رسیدلي او له 1000 زیات هم په خطرناکو لارو مړه شوي دي. جرمنی روسیې ته خبرداري ورکړ چې په برلین کې دی وی دیار لسکلنی روسیې مهاجر دي بدلمنۍ لپی کې سیاسي قضیه جوړه نکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر تیر ورځ ویل چې دی پی کې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرو حیران کړی دی. شتاین مایر زیاته کړ چې دا قضیه لا سرګند نه ده.
زی هات اونز زونیست گزاگت زی سای انټفیورد فرام میر
بارنی چارو وزیر شتاین مایر وی لمړی خود دغه دیار لسکلنی روسیې او اصله جرمنی مکتوب ویل چې څو تنو دا وتختولو بیا تجاوز پیو کړ. موږ تحقیق وکړ چې روغتي معایناتو شول نه مو د تختولو او نه هم د تجاوز نخي و موندلې. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د سیشمې پرز بیا ویل چې دا خره ده چې د انجلۍ په خپل خوخه د 1.5 ساعتونو په مخ نه و پټه شوی او د حقیقت او قضاوت غوښتنه کړې ده. لاوروف ویل چې د هیلمندې جرمني چارواکي به د زینو داخلي سیاسي پیښو په خاطر هڅې و نه کړی چې حقیقت پټ وساتي. او روسیې خبر ده چې د روسیې د تیلو او انرژي د ادارو او شرکتونو رئیسانو او چارواکي به روانونه له سعودي عربستان او د تیلو صادرونکو سازمان اوپک سره پر دې خبري وکړي چې د تیلو تولید کم کړي ترڅو بیې لوړ شي. دا خبره د روسیې د ستر پایپلاین شرکت مشر نیکولای توکاریف پرون وکړه او هغه د روسیا او د اوپک د سازمان ترمنځ د احتمالي همکاري ښکارا څرګندونه کوي. روسیا له دې سازمان نه بهیر د تیلو ستر تولیدونکو هیواد د لوک اویل په نوم د روسیې د تولید د تیلو د تولید دوهم ستر شرکت مرستيال مشر رواني اونۍ په پیل کې ویلي چې موسکو باید له اوپک سره خبري پیل کړي. توکاریف ویل د تیلو او انرژي د ادارو او شرکتونو رئیسانو او چارواکو د سیشمې پرز په موسکو کې سره وکتل او د نتیجې ته ورسېدل چې له اوپک سره خبرو ته اړتیا ځکه چې د تیلو بیا ثابت وساتل شي. د 2013 کال په نیمایي کې د یو بیرل تیلو بیا شاوخوا 115 ډالر و چې اوس شاوخوا 100 ډالر ته راټیټه شوی. روسیې چې د لویدیز بندیزونو اقتصاد ته زیان رسولې د تیلو ټیټي بیا هم د دې هیواد له اقتصاد لرکوت سره مخامخ کړي. دا د سیمې نړۍ مهم خبرونه.
له صفه ولستان غزین مننه چې افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ټکی کام. ولانې خبرونه کوي چې د امریکا دفاع وزارت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي عمومي قومندان په توګه ونومو. د دفاع وزارت وایي هغه د افغانستان په اړه ډیر معلومات لري او با تجربه سړی دی.
Lieutenant General John Mick Nicholson is an accomplished soldier with extensive command experience both in Afghanistan and around the world.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي د پکتیکا د انګور اډې په سیمه کې د پاکستاني تاسیساتو د بندېدو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې تیزې شوي دي.
پاکستاني لوري سره د څو میاشتو راهیسې زموږ ډېر جدي ډول سره دغه مذاکرات پیل شوي دي، دوام لري.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت په 2015 میلادي کال کې نه دی توانېدلی چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مو د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر سره خبرې کړې دي.
هغه غونډې چې په اسلام آباد او کابل کې ترسره شولې له داخل د غونډو نه سترګندېږي چې پاکستان دا ځلې نسبتا په صادقانه ډول باندې واړي چې د همدغې تګلارې یا د روډماپ سلسله کې همکاري وکړي.
د حقیقت څه دی 19 پروګرام تر څنګ د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم مهروي د غراز مو دا موضوع هم څېړلې ده چې په یو څېړنیز راپور کې البته چې په هلمند کې ولې خلک ډیر کوکنار کوي
تاریخ کو د سکار د کله چې سم سي د سړی اوله منه روپی سي او کله سړی داس کی چې د ډاګ او سړی تبيخي پاتنس.
مخکب خبرونه کوم اوریدل چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ لپاره نوې کس وونه مود جنرال جان کمپل پر ځای جنرال جان مکنیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به هم د باور رای ورکړي او ډیر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر څه حده بلد دی په دې اړه د امریکا دفاع وزارت ویان یو لړ څرګندونې وکړي چې تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پریږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په ټول وړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1928 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسول شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډیر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه نو د جنرال جان فرانسیس کمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 13 میاشتو کې جنرال کمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کمپل په افغانستان کې له نږدې یو نیم کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
و مورل چې د امریکا دفاع وزارت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي عمومي قمندان په توګه نومولای دی. نوموړی به د جنرال جان کمپل ځای نیسي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي د پکتیکا د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني تاسیساتو بندېدو لپاره د حکومت هڅې روانې دي. محمد ګلاب منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا تاسیسات لا په خپل ځای د خپلو خبرو اترو له لارې د ستونزو حل ته دی خوشبین دی. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بیا وایي چې په دې اړه د سیمې خلک جدي اندېښنې لري خو د افغانستان حکومت لخوا دې موضوع ته جدي پاملرنه نه کیږي. یوسف خان زادران پرې رپورټ لري.
لدې سره چې د پکتیکا د انګورډې په سیمه کې د پاکستانی نظامی تاسیساتو جوړولو موضوع د افغانانو جدي غبرګونونه راپارولي، د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د ستونزې د اساسي حل لپاره ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په دې اړه تر اوسه د افغان حکومت هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو هیله مندۍ له پخوا ډېرې شوې دي. هغه وایي چې دوی هڅه کوي له سوله ییزو لارو دا موضوع حل کړي.
پاکستانی لوری سره لسوم یا شتوری سیزمونگ دیر جدید اول سره در مذاکرات پیل شوی دی دوام داری او ترو سپوره یوی نهایی قتل نتیجه تا نیو رسیدی لی مونگ هیلا من جوشه دی خبر و دلاره او دی مذاکرات و دلاره دغه موضوع حل فصل شي او د پایتخت عمومي.
ښاغلی منګل وایي چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې د پاکستاني نظامیانو تاسیسات شاوخوا 25 کیلومتره له پولې دیخوا جوړ شوي دي. دې موضوع له دوه کلونو راهیسې د خلکو او د ملي شورا د ځینو غړو سختې اندېښنې راپارولې دي. عام خلک وایي که څه هم حکومت تل د ستونزې د حل ژمنه کړي، خو د دوی په باور په عمل کې څه پرمختګ راغلی نه دی. د پکتیکا ولایتي شورا رئیس وایي چې په دې اړه د خلکو د صبر کاسه هم ډکه شوې، خو د حکومت د هڅو څه نښې نه لیدل کېږي. د یاد ولایت د ولایتي شورا رئیس بختیار همت زدران ازادي راډیو ته وویل که د حکومت له لوري ژر جدیت ونه ښودل شي دا ستونزه غټېدای شي.
تر اوسه پورې خو موږ چې کوم معلومات لرو هیڅ نوه هڅه نشته چې چا کړې ده. د دولت د طرفه خو د محل خلک راټولېږي، قومونه راټولېږي، د پاکستان په مخالف باندې د دغو ذهنونه راپارېدلي دي. اوس کوشش کوي چې دولت خپل اقدام وکړي. که دولت اقدام ونه کړي نو قومونه راپورته کېږي، د دغو تسلساتو د ورانولو دپاره به دوی خپل اقدام کوي.
ښاغلی زدران وایي د پاکستان له دې هڅو راخوا دغه هېواد داسې هڅې هم ګړندې کړې چې د هغې سیمې خلکو ته پاکستاني پېژندپاڼې وویشي. د پاکستان له لورې نه یوازې په پکتیکا ولایت کې د سرحدي سرغړونو راپورونه ورکول کېږي، بلکې دوه کاله وړاندې دغه هېواد له لورې د ننګرهار د ګوشتې په ولسوالۍ کې هم ورته هڅې کېدلې. هغه وخت بیا دا هڅې د دواړو هېوادونو ترمنځ پر پوله د پرتو عسکرو ترمنځ د جګړې سبب هم شوې وې.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف اوازی اوریدلی شي. د حکومت اجرایی رئیس وایي وسلوال مخالفان د دولت وسلوال مخالفان باید وضعیت ته په کتو د سولې خبرو ته حاضر شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې او وویل چې د افغانستان حکومت د خلکو د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او غواړي چې د سولې هڅې په جدیت مخته یوسي. په عین حال کې د سولې عالي شورا وایي تر هغو چې د سولې د همغږۍ څلور اړخیزه کمیټه یوه مشخصه تګلاره آماده نه کړي، نو ښایي په لنډ وخت کې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته حاضر نشي. په پام کې ده چې د څلور اړخیزې کمیټې بله درېیمه غونډه د سلواغي یعنې د روانې میاشتې په 12مه په اسلام آباد کې جوړه شي. تفصیل د قاسم سولامل په رپورټ کې.
افغان حکومت یو ور بیا پر وسلوالو مخالفینو ژغ کړی چې د سولې په اړه له رامنځته سوي فرصت څخه ګټه واخلي او له جګړې لاس په سر شي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې وسلوال مخالفین اوس باید په دې پوه سوي وي چې د جګړې له لارې خپل هدف ته نسي رسېدلی.
طالب ها و گروه هایی که درگیر جنگ هستن بر اوناست که
شغل عبدالله وی اوس په طالبان و حق دولو پری چی جگره کوی اره لری چو ده وضعیت په تشخیص ولو او ده ده واقعیت په پوهیدو سره چی ده جگره للاری نسی کولی نظام مات کردی هیله ده دوی لحق و فرصتونو چی مخی ترازی گتو واقعی
استفاده کنند.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل میاشت له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. تر اوسه د افغانستان د سولې مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره په اسلام آباد او کابل کې دوی مقدماتي څلور اړخیزې غونډې جوړې سوي دي او ټاکل سوې درېیمه غونډه به د سلواغې په 12مه نیټه بیا په اسلام آباد کې جوړه سي. د دې تر څنګ د روانې اونۍ په پیل کې د پګواښ په نوم موسسې په قطر کې له یو شمېر افغان سیاستوالو او مخورو سره د طالب استازو د غونډې زمینه برابره کړه. پا په دې غیر رسمي خونډه کې طالبانو په قطر کې د خپل دفتر په رسمیت پیژندل، د نړیوالو د بندیزونو له فهرسته د خپلو مشرانو د نومونه ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکینیو شرطونو په توګه مطرح کړي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي تر هغو چې د سولې په اړه د همغږۍ څلور اړخیزه کمیټه یوه روښانه تګلاره خپله نه کړي، نو دا به ستونزمنوي چې وسلوال مخالفین ژر د سولې خبرو ته حاضر شي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
اوس موږ ته د خپل د څلور اړخیزې کمیټې سپیډ معلوم نه ده چې څومره ژر کولای شي خپلو مزونو کې د اعتمادي فضا رامنځته کړي، یو واضح تګلاره د وسلوال مخالفینو لپاره آماده کړي چې هغه تګلاره دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانی باندې د مذاکراتو میسته راکش کی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي بیا د پاکستان د نن تحولات او د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا او چین په څیر لوی قدرتونو ورګډېدو ته پکتو له طالبانو سره د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیله څرګندوي.
په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه مو وړاندې د حقیقت دی. په اونیس پروګرام کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد سره خبرې کړې دي. پرون د افغانستان په اړه د افغانستان په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په دې هیواد کې د اداري فساد او د غراز د ازادیو په اړه نړیوالو څیړنیزو درېو ادارو راپورونه خپاره کړل. فریډم هاوس په یو راپور کې د په یو سلو شپېتو هیوادونو کې د ازادۍ په اړه په خپل څېړنیز راپور کې افغانستان بیا د هغو هیوادونو په کتار کې راووس چې په کې ازادي محدوده ده. دغه راز د شفافیت نړیوال سازمان هم د 2015 کال په کلنی راپور کې افغانستان بیا هغه هیواد یاد کړی دی چې په کې زیات فساد دوام لري. د یو سلو اته شپېتو هیوادونو په کتار کې افغانستان یو سلو شپږشپېتم هیواد راغلی، له سومالیا او شمالي کوریا وروسته. دغه راز بلې نړیوالې ماسې د بشر حقونو د څار نړیوالې ټولنې هم ویلي چې د افغانستان حکومت په 2015 میلادي کال کې نه دی توانېدلی چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د سازمان یو غړي پرون په کابل کې د خپل کلنی راپور د خبرېدو په مهال وویل چې د افغانستان حکومت د بشري حقونو د جدي وضعیت په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د دې سازمان په کلنی راپور کې چې په 1495 پاڼو کې خپور شوی، په نوي هیوادونو کې د بشري حقونو وضعیت ارزول شوی دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په تیر میلادي کال کې د بشری حقوقو په برخه کې د افغان حکومت لخوا د اصلاحات او اقدامات بریالي نول. دغه سازمان په کلنی راپور کې راغلی چې په دې هیواد کې د پوځي ملشو څخه د ناسمې کارونې سره د مبارزې، د اداري فساد په کموالي، د شوزو د حقوقو او د عدلي او قضایي اصلاحاتو په برخه کې یو څه لاسته راوړنې شته. د دې سازمان یو لوړ پوړی چیرونکې پاتریشا گاسمن وایي د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د وضعیت تشکیدو په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د میرمن گاسمن په خبره دې تارتیا د چنړیوال مرسته کوونکو له افغان حکومت سره همکاري وکړي او ډاډ ورکړي چې د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې به لمنځه نه ځي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي چې په 2015 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نشټې ډېرې سوې او حکومت د سیمه ایزو پولیسو او ملیشو د فعالیتونو په ډیرولو سره چې د جنسي تیریو، باج اخیستلو او غیر قانوني وژنو سابقه درلوده، د خلکو د اساسي حقوقو بهیر له خطر سره مخامخ کړ. دغه سازمان همدارس په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د هغه تقنینی فرمان یادونه کړې چې لمخې د احتیاطي امنیتي تدابیرو پر اساس د افرادو نامحدود توقيف قانوني بڼه غوړه کړه او دا فرمان د بشري حقوقو د څار سازمان لخوا د توقيف سویو د حقوقو نقص او بلل سو. دا سازمان همدار اس په تیر کال کې د طالبانو د بریدونو او د ځین ولسوالۍ او د کنټرول په برخه کې په ځنګړي ډول د کندوز شار د سقوط یادونه کړي او وايي په هغه دوه اونیو کې چې دغه شار د طالبانو په لاس کې وو، شاوخوا 300 ملکي وګړي وژل شول چې ډیره یې د جګړو د دوړو لورو د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دي. دغه راز د دوی په خبره طالبانو د حقونو شزینه فعالانه ګواښلي او ځینې هم له دولت سره د همکاري په تور وژل دي. راپور زیاتوي که څه هم افغان حکومت د شوزو د حقونو د خوندیتوب ملاتړ او پراختیا ژمنه کړې ده، خو د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د شکېدو او په اخلاقي جرایمو د اخته کسانو د عدلي تعقیب په برخه کې نه دي توانېدلې لازم اقدامات وکړي. دغه سازمان د وویشت کلنې فرخوندې قضیه یاده کړې چې د تیر کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د یو شمېر کسانو لخوا په عام معصر کې په وهلو ووژل سوه. د بشري حقونو د څار دغه ډله وایي د فرخوندې د قتل د عاملینو نیمګړې محاکمه او د هغو پولیسو لپاره چې د پیښې په سیمه کې حاضر ول د حبس تر ټولو کمه سزا ورکول د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د ښځو حقونو د خوندیتوب او په عدلي او قضایي نظام کې د ستونزو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلی دی. پاتریشیا ګاسمن په دې برخه کې پر نړیوالو مرسته کوونکو هم انتقاد کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي په اړه پر افغان حکومت لازم فشار نه دی راوړی. د افغانستان حکومت تر اوسه د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی شوډلی.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مو د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د راپور مهمې برخې واورېدې. د شفافې د نړیوال سازمان د راپور له خبرېدو وروسته چې افغانستان بیا په فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی، نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د فساد موضوع ته ډېر ځیر شوي دي او په دې اړه ځینې مقالې خپرې کړې دي. سالم محمد صالح ورته کتنه کړې ده.
له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپندنت په خپل وروستۍ ګڼه کې د نړیوال شفافیت سازمان د وروستي راپور په باب لیکنه خپره کړې. په هغه کې د هغو هیوادونو نقشې په سره رنګ په نښه کړي چې اداري فساد پکې زیات دی. د ورځپاڼې په حواله د سازمان په دې راپور کې سومالیا، شمالي کوریا او افغانستان تر ټولو د فاسدو هیوادونو په توګه معرفي شوي دي. راپور وایي په دغو هیوادونو کې په اداري فساد اخته چارواکي له روان شخړې د خپلو شخصي ګټو لپاره استفاده کوي، خو د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې ویل شوي چې په کمو فساد لرونکو هیوادونو کې هم اداري فساد یو ډول نه یو ډول موجود دی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي هغه درې هیوادونه چې د فاسدو هیوادونو د لست په سر کې راغلي، مثلا افغانستان کې د ستونزه له روانې جګړې سره ارتباط لري او دغه مسله د دې سبب شوې چې سولې ته د رسېدو هڅې ټکنې سي. انډیپندنت لیکي د افغانستان دفاع وزارت تیر میلادي کال 200 میلیونه ډالره اضافي پیسې چې باید د بیا رغونې پر چارو لګېدلې پر هغو تړونونو لګولي و چې د سون موادو درانیولو لپاره و، او دا مسله د دغه وزارت د څو چارواکو د لری کېدو سبب شوه. د انډیپندنت ورځپاڼې په باور د امریکا د قاري هیوادونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې سویډن، ډنمارک او فنلند له اداري فساد نه پاک هیوادونه بلل سوي دي. د امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز هم په خپل وروستۍ غنې کې د افغانستان په اړه یو لیکنه خپره کړې او په هغه کې په کابل کې د برېښنا پر قطع کېدو تبصره کړې ده. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په حواله وسلوالو طالبانو په بغلان ولایت کې د برېښنا یو عمده مزه چې کابل ته له ازبکستان څخه برېښنا غځولې وه پرې کړې ده. په لیکنه کې راغلي دا مسله په افغانستان کې د اساسي پروژو د زیانمنېدو سبب شوي او هغه هم په داسې یو وخت کې چې افغان قواوې د سختریزو وسلوالو په وړاندې په جګړه بوختې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د برېښنا شرکت د ویان وحیدالله توحیدي خبرې هم راخیستې چې ویلي دي وسلوالو طالبانو د بغلان کندوز لوی لارې ته نږدې په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا یوه پایه بیخي له منځه وړې او دوی نورې پایې یې ځانمنې کړې دي. د برېښنا ریاست کارکوونکي ډېر ژر سیمې ته ورسېدل، خو د هغو ماینونو له کبله یې کارونه ټکنی سول چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په سیمه کې شخ شوي دي. دوی تر هغو منتظر و چې افغان ځواکونه سیمې ته ورسېږي او ماینونه شنډ کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي افغانستان د برېښنا د نشتوالي له جدي ستونزې سره مخامخ دی. د دغه هیواد د نفوس یوازې 40% د برېښنا له پایو سره تړلې دي. افغانستان د خپلې برېښنا 15% له ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د پلازمینې کابل د برېښنا اوږدو مزیو یا لاینونو افغانستان د سبوتاژ له ډېر حساس پړاو سره مخامخ کړی دی.
د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 118 هیوادونو کې د فساد په اړه په خپل کلنی څیړنیز راپور کې پرونی خپور کړ. افغانستان بیا په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی. تر ټولو فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې یوازې سومالیا او شمالي کوریا له افغانستان مخکې شوي دي. د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه چې په هیواد کې د فساد په اړه په خپله یوه څیړنه ترسره کړې، بیا د ملي یووالي حکومت تورنوي چې د دغې ناوړه پدیدې په وړاندې مبارزه کې پاتې راغلی دی. دغه ټولنې د فساد د مختلفو عواملو په ترڅ کې د هغه سیاسي اړخ ته هم کتنه کړې او وایي اوسنی حکومت انحصاري او د سهامي شرکت بڼه غوره کړې چې حتی د فساد په وړاندې مبارزې ادارو ته هم لمن غځېدلې او د هغوی خپلواکي یې سلب کړې ده. په افغانستان کې د معافیت کلتور د فساد موجودیت یو بل ستر لامل بلل شوی دی. دې ټولنې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې فساد دغه راز امنیتي ځواکونو ته هم لمن غځولې ده او په داسې ځینې موارد هم له ځان سره ثبت کړي دي چې په ځینو سیمو کې حتی امنیتي پوستې هم خرڅېږي. تفصیل د قاسم سولمل په راپور کې.
د افغانستان په امنیتي بنسټونو په ځنګړې توګه پولیسو کې د فساد موجودیت کومه نوې خبره نه ده، خو د شفافیت د څار بنسټ وایي فساد په هیواد کې د نامنیو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. دغه بنسټ رئیس سید اکرام افسلی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې که د پولیسو په لیکو کې د فساد مخنیوي ونه سي نو په نورو برخو کې به له فساد سره د مبارزې هڅې مثبتې نتیجې ونه لري. ښاغلی افسلی زیاته کړه چې د پولیسو په لیکو کې د فساد د موجودیت په خاطر دغه ځواکونه نسي کولای په سمه توګه جرمونه کشف او پوړاندې اقدام وکړي.
فساد در ادارات امنیتی باعث شده که مسائل امنیتی ما بیشتر شود.
دی وای په امنیتی ادارو کې د فساد موجودیت د امنیتی مسایلو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. کله ملي وحدت حکومت د یو کال په جریان کې له فساد سره جدي مبارزه ونه سي کړی نو امنیتی حالات به لا پسې خراب سي. د پولیسو په ادارو کې فساد د دې خند ګرځېدلی څو دغه ځواکونه د کشف دنده په سمه توګه ترسره نه کړي. ان ویل کېږي چې پوستې خرڅېږي.
پوستا فروخته میشه.
نوموړی ټینګار کوي تر هغو چې پولیس، قضایي سیستم او څارنوالۍ په فساد ککړوي نو حکومت به له فساد سره مبارزه کې ډېر بریالی ونه اوسي. اداري فساد په افغانستان کې یو ستونزه بلل کېږي او افغان حکومت له همدې عمله په کور دننه او نړیواله کچه له زیاتو انتقادونو سره مخ دی. که څه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو په وار وار ژمنه کړې چې دغه پدیدې په وړاندې به جدي مبارزه کوي، خو خلک د حکومت له دغې مبارزې راضي نه دي. اخو د کورنۍ چارو وزارت هم دا مني چې د پولیسو په ادارو کې فساد شته، خو وایي چې دغه فساد د لمنځه وړلو لپاره هم جدي اراده لري. دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
ما چندین اداره را مشخصا
د کورنۍ چار وزارت مشرتبه په مشخصه توګه څو ادارو ته دنده ورکړې ده څو له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي کار وکړي. څو وکړای سو په نږدې راتلونکي کې د فساد ریښې له منځه یوسو. موږ لسګونه موارد لرو چې هم د پولیسو په چوکاټ کې او هم د پولیسو له چوکاټ نه بهر د فساد موارد پیژندل سوي او عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوي دي. لې د وړاندې هم د پولیسو د ادارو په منځ کې د فساد په اړه ډېر راپورونه موجود و. خو د کورنۍ چارو وزارت مسولین وایي له دغې پدیدې سره مبارزه په لومړیتوب کې ځای لري.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې لس بجې او یو دېرش دقیقې دي. صفي الله ستانکزي ته بیا هم وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د هیواد د ولایتونو پکتیا، پکتیکا، زابل، پنجشیر، جوزجان، غور او بلخ ولایتونو نن په کابل کې په یو غونډه کې ولسمشر سره د خپلو لیدنو جزئیات ورکړل او ویل چې ولسمشر سره د ښې حکومتولۍ او نورو همکارۍ په برخه کې ژمنه کړې ده. امریکا حکومت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان نومولی. که د لمشرانو جرګې رایه وګټي نو د جنرال جان کمبل پر ځای به وټاکل شي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د نولس کلن څخه کم عمره ملي ټیمونه نن په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه پیل کړې ده. افغانستان ټول لوبغاړي په یو سلو شپږویشتو منډو په یو سلو اختمه ورکې له لاسه ورکړل. پاکستان اوس بیټنګ کوي چې په پنځهویشتو منډو یې یو لوبغاړی سوځېدلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی تیر ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد او د خپل سفر هدف یې له اروپا او بیا په تیره فرانسې سره د اړیکو پراختیا یاد کړه. پینزو خزینه زانو ژوندکو انتحاری هم حملګرو د نایجیریا په شمال کې د چیبوک په سیمه کې تیروز بریدو کړ چې په د چاروکو په خبره لک تر لګنه نه تنه پکې وژل شوې دي. او سویدن ویلي هغه 8000 پناهغښتن کې خپل خاوري وباسي چې د پناهغښتنې سندونه یې رد شوې دي.
لاسفه ولستان ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه یې واورول. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه کې شته که غواړئ ویلولی پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو دي. انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی؟ په اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد سره خبرې کړې دي.
هغه غونډې چې په اسلام آباد او کابل کې ترسره سولې له داخل د غونډو نه د سترګندۍ چې پاکستان د ځلی نسبتا صادقانه ډول باندې واړی چې د همدغه تګلارې یا د روډ ماپ سلسله کې همکاري وکړي.
مخیل دی چې د حقیقت څه دی اونیس پروګرام ته او دغه راز د انصاف په لټه کې بل پروګرام ته ور ورسیږي. په افغانستان کې د کوکنارو موضوع ته مخه کوو. سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمه ایزې او نړیوالې محلي او نړیوالې هڅې روانې دي، خو بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو د جرمونو او د مخدره موادو د تولید په وړاندې مبارزې په برخه کې تر اوسه خپل لومړی مقام حفظ کړی دی، او هلمند هم بیا هغه ولایت بلل شوی دی چې تر اوسه پکې له نورو سیمو ډیر کوکنار کرل کیږي. ولې په هلمند کې بزګر کوکنار کری؟ دوی پوهیږي چې د کوکنارو له کرلو څومره هیواد ته زیان رسیږي او دغه راز په نړیواله سطح د افغانستان حیثیت او اعتبار ته. په هلمند کې ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نادلی ولسوالۍ ته تللی، په دې تحقیق راپور کې دی وایي چې د غنمو او نورو تولیداتو په نسبت کوکنار خلک ځکه ډیر کری چې وایي کوکنار د کوکنارو پیسې ډیرې دي.
هیڅوک د سړیا وا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان لکلي وځي او دلته په پراخ ځمکو کې د کرلسو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادلي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کیږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شي کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضریږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تیریږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو پجي کوي او د دوی ماشومان لوي. تر لاس ډیر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچي په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاری، سپیره په بیل او منګال شوړیدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستي دي. هوا سره د خودی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچي سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نمې وو پښتل د کوکنارو کښت مانه اعلان سره دی. ولې کوکنار کرلې دي؟
او ته را کو نه روا دي، خو ډیر ځوانان په نشو وخت کړی دي، خو بیا هم زموږ سره نه دي چې څه وکړو. رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو دغه مو کار دی نو تاریخ کوي نه بوټی هم نه دی کار بوټی. خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یاړو کروی نو څه وکړو. دغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتار و چې دا شمیره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتار ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کې دونکو تریاک شپږ پته سلنه په جنوبي ولایتونو خاص ډول هلمند کې تولید شوی دي. د مرګور ملتونو یاد اداره یاد نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثر نور ادارې شاید په غسرګردانی او خواري هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کیږي. د نادلي بزګر وای نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خوښ لرم چې پیسې ډیر ولرم. خو د تاریخو د ښکار دی کله چې سم سي د سړیا ولا مونه روپۍ سي او کله سړی داسې کی چې د ډاګي وې سړی ته بخې پاتنس. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړي، خو یو خو امتیازات نسته، اختیالونه نسته چې پکې وې ساتو. نو بس د کور د پاره سدي چې معنا د کورنۍ ژوند په وسی، خو پیسې نه جوړي لکه تارک چې جوړي.
د نادلي د خلکو نوي سلنه په کروندو بوختي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولات څخه لاسته راځي. او چې د اصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډیر کم پیدا کیږي. ویل کیږي کوکنار تر نورو کښتونو ډیره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي، تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبور دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تر کې چې حکومت را خبره چې وا ستاسو پر تاریخ پر منطقه باندې دغه نه دي اخیستي، پیسې نه دي اخیستي ولسوالۍ او دغه منطقو څخه چارواکي نه راځي زموږ ته پیسې واخلي. دا به غلو چې زموږ په نږدې علاقه دي پوستې دي، هغه ته په کلو کلو روپۍ ورکړي، پروش کال وړم کال وسش کال مو روپۍ نه دي ورکړي، نو چې دنیا وخت پیسې بیا څه وخت کې وانه چې پیسې نه یې نو کله سلام کو او کله پور کو خدای را خبر دی چې مشکل لري.
د 2008 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او برېټانیا د پراختیايي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول، خو دا چې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم د مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل شوي دي، خو کروندګر وایي ډیر کرل شوي دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار یې کرلي دي.
د بزګر به نو څه ژوند دي، پشپړ بجه دی ولاړېږي په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګوي، پر لسو بجې بیا یو کور کې کوچنی درلود هغه چای ورته راوړي ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني، نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې ماښام چې راسي خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد ترڅنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم شنوم ونه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهیږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسوري دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو لپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کناډیری د کوکنارو څخه د لاسترتلونکو به برکت او پیسو څخه خوشاله نه دي. محمد الیاس دای د ازادي رادیو هلمند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینم؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم بیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلي. قدرمنو اوریدونکو هیله من يم چې ژوند مو به ستونزې او د انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه واوري. دوستانو په دې خبرونه کې مو د جانلی په نوم د اوریدونکو ستونزې راخسته د مزار شریف اوسیدونکو دي او دا ادعا لري چې د څلور نمبر زمکه د یو زبرواکي لخوا غصب شوې ده، پیسې اخیستل شوي پرته له دې چې د پجیریان کې وي او یا له د سره دغه موضوع شریکه شي وي. د دې دغه مشکل د خپل خوري او روچې جنلی د خپل ستونزې په اړه څه وایي؟
جنلی ریاست از مزار شریف مشکل داشتیم همراه شخص به نام قربان.
جنلی ام له مزار شریف نه د قربان په نوم لا یو چا سره ستونزې لرم. سما څلور نمبر زما په غایب کې په بل چا خرڅ کړي، پیسې اخیستې ډیر زورګویا ده او وسله لري. د عبدالله په نوم یې د یو بل چا ځمکې هم غصب کړې وې. هغه چې پرې عریضه وکړه ترور یې کړ او یې واژه. نو زه بیا وډار شوم په نهر شاهي ولسوالۍ کې مې عریضه وکړه. بیا د عریضه لومړۍ محکمې ته ولاړه. بیا محکمې دغه سړی را جلب کړ او هغه اقرار وکړ چې هو ما د دغه سړي ځمکه خرڅه کړې. دا دې ولاړ شي هغه چا سره دې دعوه وکړي چې ما پرې دا ځمکه خرڅه کړې. زه دا دوه میاشتې کېږي چې په هغه سړي پسې ګرځم خو هغه نشته. نه پوهېږم چې چیرې یې لګلی. محکمې ته چې ولاړ شم هغوی راته وایي ولاړ شه هغه کسان پیدا کړه. زه نو دغه کسان له کومه پیدا کړم؟ محکمې قربان نومې کوم چې زما ځمکه خرڅه کړې هغه یې خوشې کړې او آزاد ګرځي. زه له نهر شاهي یا بلخ امنی قومندانۍ نه غواړم چې یو همکاري وکړي ځکه هغه سړی زورګوی دی او د محکمې زور پرې نه رسیږي.
دغه و ادم د سیالک ظلمن نه سلبته محکمه زوریش دا و ادم نه مرسه نه د همکاري کوله.
د انصاف پلټکه
قدر بدر دن کول د جرنالیستون زمو په بلخ ولایت کې د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ د ویان سید جان دورانی سره شریک کړه. خاغلی دورانی په اړه راته وویل
د تاسو خدمت ته عرض کوم چې په بلخ کې قانون ته تطبیقیږي هیڅ مشکل نه لري. هر څوک چې مثال اسناد شرعي قانوني ولری ځان سره ولری یا د محاکم فیصله ور سره وي هیڅ مشکل نشته. دلته هر څوک کوي چې آزادانه ژوند وکړي په قانون سره تطبیقیږي مشکل نشته. او پولیس فقط قانونی کار کوي. هر څوک چې مشکل ولري پولیس دروازه ورسره خلاص ده. فقط دلته مراجعه وکي اسناد کنټرول سي هیڅ څوک زورګیری هم کوي نسی او د څوک ملکیت او جنس هم اخستای نسی.
درانه سي په بلخ کې زورواکي اوس محل شته نشته؟
قطعا د درس کوم چې په بلخ کې فقط قانون خبره کوي. دلته زور او زورګیری په بلخ کې شاید تاسو هم خبر وي هیڅ څوک زورګیری کوي نسی. هر څوک په قانون باید ځان سره ځان ته تطبیق کی او قانوني رفتار وکړي.
نو دا ورور وسو کی درانه سه
دا ورور محمد خپل ته وایي چې حتمی او مشکل لري. اوس تر اوسه ما اسناد لیدل نه ده. تاسو مو سره مرکه لري ما ته مراجعه وکي حتمی کوم مشکل یا محاکم سره یا سرانولي سره یا اسناد شرعي نه ده قانوني نه ده یا مشکل لري چې ده د ملکیت اخستای نه سي. بیا مراجعه وکي مونږ ته پولیس ته چې دوسیه ما سره وي اسناد شرعي وي قواله ولري هیڅ مشکل نري هغه ساتورته ملکیت تسمیږي.
درانه سه تاسو ول چې اوس زوروه کې نشته مثلا څنګه پر داسې حال کې چې په نور ولایتونو کې ټول ځایونو کې د زوروه کو موضوع لا هم مطرح ده. ویل کېږي چې یو شمېر کسان د وسلو نه په استفادې سره زور چلوي. په بلخ کې څنګه تاسو دغه موضوع را دوی؟
زه تاسو خدمت عرض کوم دلته بلخ کې یو څوک په نوم په استاد اتونو میږي چې والی په بلخ کې والی ده. هغه داسې قانون ته تطبیقي چې هیڅ څوک زورګي د څوک باندې زورګری ونه کی څوک باندې مثال تخته ونه کی او دلته بیا ارګانی د امنی او د کشفی او د محاکم او د عدلی خصوصا د پولیس دلته قومندان صاحب یو شخص مسلکی دانسته عالم ده. کمال پاسوال سید کمال صادق نومیږي. خپل مخک سارنوال او پسات کشور کې پسات وزارت داخله کې هیڅ څوک نه پریدي چې دلته د قانون سرکشي وکي او ورخ راسي او دلته خدای نه خواسته هغه تطبیق نسی او اجرات نسی.
درانه سب د غرور کله درشي د ستونزې د اوالي لپاره
هر وخت کوي چې ما هم د ساتو د مو ټلیفون قطکیږي مونږ ته مراجعه وکړي. مونږ خو ارګان د اجرایه یو کنه تاسو پیګه چې حکم تطبیقو د 10 سالای چې مثال اسناد شرعي او د محکمې فیصله او قوالی شرعي ولري مونږ ته هیڅ مشکل نسته. مونږ قانون او ارګان د اجرایه اجرات کوو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوټه ازری
په دې ډېر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدرمن دوستانو دا ود د یو نه د انصاف پلټک خبرونه چې تاسو واوریدله. که تاسو هم غواړئ خپل ستونزې مو اواری شي نو لازادي رادیو سره اړیکه ونیسئ. ان شاء الله چې موږ به تر خپل وسه هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسول چارواکو تر وګونو پرې ورسو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0992293. البته دا خبروم پیادې چې واده د یک شنبه پورې تاسو کولای شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. نور مو په لوي وخت کې خدای اسپارو خاورس ولرای.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو زما قاسم سلامل سلامونه ومنه. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د ځل د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد صاحب ملما دی. کورمدان سلامت اوسه مجاهد صاحب چې مشتمه د مرکه فرصت راکې.
مهرباني.
د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه چې په دې وروسته کې د سولې په ارتباط باندې هڅې زیاتې شوې دي، هم په ملي کچه هم په نړیواله کچه باندې. په دې وروسته کې ولسمشر ویل چې کچیر طالبان تر مشخص نیټې پر چې د اپریل میاشتې یاد کړه د سولې خبرې تر انسی یا د سولې خبرې کوم مثبت نتیجه ورنکړي، نو ممکن دا جنگ نور هم پراخ شي او بل اخره د ټوله سیمه بور سره زیانمنه شي. واقعا ساس په نظر باندې تر داس لاندې و مودې پر یا نیټې پر امیدواري ستاسو کڅنګ ستاسو نظر په اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لنیک مرغه دی افغانستان د بحران دی حل لپاره مختلف لارې چارې اوس په کار باندې لیدلې دي. لومړی د آسیا د زړو په کانفرنس کې د هیوادونو د ګډونکو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټې جوړه شوله چې په هغه کې د افغانستان حکومت، پاکستان، امریکا او د چین حکومتونه شامل دي چې د وسلوال مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلارې جوړوي، یو لار نقشه جوړوي. ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوحه کې یو بل کانفرنس یو بل غونډه روانه و په غیر رسمي توګه باندې. کته هم د سولې عالی شورا په یو کې شرکت کړی ده رسمي ډول باندې او د افغانستان دولت ولی بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس نانیزي په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکاو او لومړی دلی د سترګوندونی وکولې چې د هغوی نه د معلومات دل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي. نو جمان دا دواړه هلی ځلې کا سره یوځای کو د دې امید مخترد کوي چې د نور به د افغانستان د بحران دی ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو خصوصا د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ
یعنی داسې مشخصا لکه څنګه چې حکومت ورته وایي داسې پیشبینی کیدای شي چې مثال تر دوه میاشتو یا درو میاشتو پر بل اخره د پروسه او نتیجه ورکړي. واقعا ستاسو نظر هم داسې دی، ستاسو برداشت د حالات څخه څه دی؟ تاسو طالبان سره تماس کې نیولې، د هغوی موقف څه دی؟ څه وایي حالات څنګه دي؟
نو اوس مخته د خپل د څلور اړخیزي کمیټي سپید معلوم لري چې څومره ژر کولای شي. لومړی دغه څلور هیوادونه افغانستان، پاکستان، چاینا او امریکا خپل منځونو کې د اعتمادي فضا رامنځته کې یو واضح تګلارې دی وسلوال مخالفینو لپاره په سیاسي لحاظ باندې، په اجتماعي لحاظ باندې، اقتصادي لحاظ باندې دی غوډي لپاره آماده کې چې هغه تګلارې دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانی باندې د مذاکراتو میسته راکش کی او کچیرته دا تګلارې څخه فلیکسیبلیټی څخه ملایمت و نه لري او په هغه کې د سیمواد نوې چې د طالبانو اسلامي تحریک د لپاره د چسپی وړوي زباور نه لرم چې ها چوکاټ نه هغه ټایم زماني فریم ورک چې د غوري لپاره ټایم کوي چې هغه د بیا دومره ډیر معقول وي چې په خپل وخت عملي شي.
د اعتماد سازي مسله تاسو یاد کړل، اوس په کوم حد کې دی؟ آیا افغانستان ته اوس لازمه ده چې بیا هم یو ځل بیا پر پاکستان باندې چې تلور باندې انتقاد کړي چې د وسلواله مخالفینو ملاتړ کوي بیا هم اعتماد وکړي؟ یعنی دا ځل څه ضمانت موجود دی چې دا هیواد د چین او امریکا د ګډون باوجود بیا هم صادقانه همکاري وکړي وکړ تاسو داسې څه درکړي د پاکستان خوا څخه
ښه حالات خو ډېر بدل شوي دي. هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې ترسره سولې له داخل د غونډو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان دا ځلې په نسبتا په صادقانه ډول باندې غواړي چې د همدغې تګلارې یا د روډ ماپ په سلسله کې همکاري وکړي. نسبت ته په خوانه په کلوړو کې بدلون محسوسیږي.
یعنی فکر کوي الاټ دې په څه د پاکستان په کلوړو کې څه بای سو د دې چې بلخره پاکستان حاضر سي په داسې
هغه دا چې د موجوده نظامي بحران نه یوازې راشه افغانستان ته ډیر زیات ضربې وارد کړلې بلکې پاکستان ته هم په دې وسوختو کې سخت غمیز را وړاندې کړلې. لومړی په پېښور کې په یو مکتب باندې حمله کېدل، دوم اوس په چارسده کې په یو بل کالج باندې حمله کېدل او هلته کې ځوانان له منځه تلل. دا ډېر داسې یو غمیز وي چې د پاکستان په سیاست کې هغه ټرننګ پوینټ هغه د بدلون یو نقطه په پالیسي کې چې تر یو حده پورې ډېر بدلون پکې راغلی ده. نو هم د پاکستان حکومت هم امریکا او چین غواړي چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یو ځای شي.
کراسو بیرته خپل داخل ته د افغانستان حکومت او بلخر د سولې عالی شورا ته په ځانګړې توګه تاسو څو ځلې په عامه غونډه کې داسې ویلې دي چې د سولې د عالی شورا ترکیب باید بدل شي او کومه تګلارې چې دی یا کوم سیستم چې دی دا باید بدل شي. واقعا څه مشکلات دي د سولې د عالی شورا په ترکیب کې یا په دې کړنلارو کې چې تاسو په نظر تاسو ورسره راځي نه یاست یا د پام وړ نتایج مونږ ترلاسه کړي، څه مشکلات تاسو ویني په سولې په شورا کې؟
کومای خو موجود دی سولې د عالی شورا په چوکاټ کې تر اوسه پورې جناب صلاح الدین ربانی د سولې د عالی شورا د رئیس په حیث باندې هغه دا مقام پرې خو د هغه وزیر خارجه سو وزارت خارجه ته لاړ، له هغه را پدې خو باندې د سولې عالی شورا رئیس نه لري. ورسره د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې ډېر داسې آزاد چې هغه ډېر مفید نه دی وخت سوي لپاره د سولې د عالی شورا د سولې د پروسې لپاره. نو جناب ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني په وروار باندې وعده کوي، ژمنه کوي چې موږ به د سولې د عالی شورا رئیس ټاکو، ورسره به په دې کې بدلون رامنځته کوو، یو میکانیزم به ورته جوړوو، دغسې اغیزمن او مؤثر میکانیزم چې د سولې عالی شورا وکولی شي دغه په چوکاټ کې د نینې د وسلوال مخالفینو سره د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې د نینې مذاکرات وکړي. دا تر اوسه پورې د ژمنې د وعدې په حد کې پاتې شوې ده، په عملي ډګر کې تر اوسه نه ده عملي شوی. اوس موږ امیدونه پیدا شوي دي، په دې تیره اونۍ کې موږ د جناب ولسمشر سره په دې لړ باندې لیدنې کتنې لرلې. هغوی ژمنه وکوله چې دغه وعدې به زه زر تر زره پلي کوم. موږ هم لږ امیدوار یو چې ډېر ژر به د سولې د عالي شورا لپاره کوم رئیس تعین شي او په دې جوړښت کې به یې بدلون راشي، څه میکانیزم کې به یې تغییر راشي، یو مؤثر ډول باندې به څه د روغ جوړې پالیسي به مطرح شي، خصوصا په ځانګړې توګه کله چې روډ میپ یا نقشه لاره تکمیلي شي. نو زموږ به هیله دا وي چې د دغې تګلارې د پلي کېدلو ټول صلاحیت او اختیار باید د سولې د عالی شورا سره وي. سولې د عالی شورا باید په ډېر غټ صلاحیت او قوت باندې د سولې د مذاکراتو دغه بهیر مخ باندې بوزي.
اوس پنه د لازم صلاحیت نه لري یا حکومت څه مداخله کوي؟ که څنګه تاسو راځي نهسته د حالت څخه؟
که څه هم د سولې عالی شورا تر اوسه پورې په ټولو مذاکراتو کې داخله ده، د 3 جولای په مذاکراتو کې د سولې د مذاکراتي ټیم مشري اجسر الدین محمد کولای چې د سولې عالی شورا یو غړی دی. د اسلام آباد او د کابل په دې موجوده نږدې ناستو کې د سولې د عالی شورا اعضاب کې وجود درلود، هم خپل نظریات وړاندې کول، هم د هغوی نظریات موږ ته انتقال کړل. تر دومره حده پورې ده ولې په بشپړه توګه تر اوسه پورې دغه پروسه د سولې د عالی شورا د چوکاټ نه مخ باندې نه ده بيولې سوي، چې دا هغه نقصه ده چې په خوا باندې هم د سولې د عالی شورا مؤثریت او اغېزمنتوب ته نقصان رسولی ده، او اوس هم په دې توګه د سولیدیالي شورا هغه مؤثریت ته نقصان رسوي.
او د روسي پښتنې په توګه مجاهد صاحب غواړم وپوښتم چې واقعا که چېرې د سولې د خبرو په نتیجه کې یو تعداد وسله وال مخالفین راځي د حکومت سره یوځای کېږي بالاخره سوله کوي او یو تعداد یې نه کوي، یا ځکه چې طالبان هم اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي، عمدتاً په دوو ډلو باندې، د فکر کوي په داسې حالاتو کې دا پروسه د سولې موږ تاسو کامیابه ګڼلی شو، ځکه چې نوره ډله به بیا هم خپل وسله وال مخالفت ته دوام ورکوي یا په یو نوم په بل نوم باندې. فکر کوي په داسې حالات کې دا د سولې خبرې واقعا بریالۍ ګڼلی شو؟
ښه، د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسله والې ډلې د افغانستان په سیاسي پروسه کې راښکیلې شي او رایوځای شي. نه باید موږ هغه غلطي بیا تکرار کړو کوم چې په بن کې ترسره شوې وله، چې د طالبانو اسلامي تحریک او حزب اسلامي د حکمتیار صاحبي د سیاسي پروسې نه د باندې پرېښي ولو او هغه ته یې په کمه سترګه باندې کتلی وو، چې نن متاسفانه موږ په افغانستان کې په زرهاو معصومي چهرې له لاسه ورته ورکړې دي. افغانستان د پرمختګ له بهیر نه ډېر وروسته پاتې سوی دی. نو زموږ به کوشش دا وي چې ټولې وسله والې ډلې د مذاکراتو په دې پروسه کې شاملې شي. همچنانده طالبان د اسلامي تحریک نه به موږ غوښتنه دا وي چې د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو مستراسي او خپل وړې وړې ډلې ټولې په خلا کې او د دې په بین کې دا اوسم د پخلاینې ډلې د علماو کار کوي چې د سر متحد سي. خدا پس موږ هڅه وي خو که ممکن نه وي، انګریزي کې مثال د سمثینګ از بیټر دین نثینګ، که یو څوک هم یو ډله دوه ډله هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یوځای کیږي په عادلانه ډول باندې، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. سلامات اوسئ چې موږ ته وخت راکړئ.
تاسو نه مننه، مهرباني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.